لاپا کم کې هم نارویک قبول شوی نو ما درته اکثر هم دا کار وکړ. هغه نو د فوټو کاپی ماشین دلاره مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په من پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټو کاپی کول ما داسې د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک.
په یو وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استولاو کنه؟
نه، شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم داسې ورپسې وغه چې د لوټو لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورڅو کال وخت یو نه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپږ پنځوس سوادن ته مجله لیکله.
څه وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دویمه ګڼه فوټوکاپی او درېمه ګڼه بیا صحیح مطبعه کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات دی وګه د یو دغه ساده چې کوي وایم خو مقصد دا لومړی غنی په د فوټوکاپی ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپی نو بیا صحیح مطبع او چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه د مطالبو تر لاسه کول په یو وخت کې په پیل کې سنسمن وکه مالی مشکلات مو درلودل؟
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات. مطالب اکثر لومړی غنډه دوی مګنه دا چې مکتب ما ته بنورې مجلې راتلې اخبارونه چې هغه خواري ورې خصن د پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښول بم بیا په خپل شکل برابر او لو بیا په خپل مقصد من خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوینې ملکل نه دې ته کوم خپل نو.
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په یو وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکلو ماشين نه درلود، د ټایپ ماشين درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. دا پېچ باندې فوټوکاپی باندې کو سره یو وای کې دا شې د دوستانه باورونه کې
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري داوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 215 د شمه غنه د په 2013 کې و دا غي نه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې 2013 مش رو دا پی ډي اف باندې
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی؟ د پایل په سیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. کسرې ووالي زما د پاریر په ذره پوری د ډېرو دوستانو خلک کسان چې د مطبوعات برخه کار کوي د ذره پوری هغه وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنه د جهاد په طرف باندې وچ شي او روس بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونه بیا معلومه شو چې داخلو وبل څه ده. بیا نو مجله ډیره ملي شو نو ته هغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکړي.
لشاغلی بسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوی مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسلانه لري د بلی کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنې برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبری د پښتو ژبې د ترټولو اوجدناول زمرو د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وای د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سلیمان شینوار کیسې ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې چروان یم. کیسه لیکوال نور سید بیا لیکلی دی چې د سلیمان نجدي ټول کیسه د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له شغلی سلیمان څخه به واورو چې دا کتاب چیرته چاپ کړ، څو کیسې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده. چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو. البته د خبرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمو نه. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، دغه دوو کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پریشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننه وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري.
د ازادي راډیو مجله په دې برخه کې نقد ته مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد څغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال دبل نقد نسخمی. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شلبد او بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شوی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بلزل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس موږ لیکوال نقد نشي څخملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي، که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریکه کړې ده، تر څنګ د شعر لوستل لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو، په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په هکله هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د کره شاعر او کره کتونکي په هکله یوه مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي، یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي، لکه څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي، خو ځینې وخت بیا دا کار تورط کیږي چې یو له بل خبر هم نه وي. نو دا موضوع ډیره ښه او تفصیلی چیړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده. یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې وو په خپل منځ کې، ځینې مذهبي بولي، ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخت را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي. او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي. د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و. نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش که او بدل یې که.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منځپانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلي کیږي دا ورکې شه. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي، خو دا هم بی ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. نو دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده. تر څنګ یوې تاریخي پېښې ته، یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. دی د ننګرهار د مومندرې ولسوالي په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
ای کابل هوایی دگر عجیب شیبی وی چه داسی مندی را بندی وحلی چه ها دا وغزه هم د کابل په هوایی دگر که حیران حیران ولارم اشمیر آلو تو که ناستی و پورتا کی دی و دوم روالا که پا کم ورش چی جمهوریت سکوتو کر خلق ما آغسی ور خطاو او گرن گرن دا پخوا پسیر لا پسی دیری دا او شیب پا شیب خاریان دا هوایی دگر پلو را روانو. زینی خلک می ولیدل چې کوچنی اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې چولی وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس پرتنو سکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمیر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من اندېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهیږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکی او که زه وایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب دی اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغه کله کیسه ولولي او یې څنګه درکی هغه هغه شنه قضاوت ور باندې کولای شي. او د لیکو په ذهن کې خوډیر صحیح شي هغه باید هغه اوریدونکو هم ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پای پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدي، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی ځغه کړیو چې په کیسه کې خو یوازې د سپیرو لاندې شوې چې مقصد الوتکې کښېناستي او بیا بېرته پورته کېدي کنه.
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوښي چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدي او جګېدي چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښ شي اغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په وای د قربان بشمیر او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلي دي چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سقوط وکړ خلک هم خسي ور خطاو کېدې شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځین خوشاله او کثرنګ.
دلته خو شون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې ورسه محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون و یا انقلاب و. زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې تللو منډه را منډه وهلې. امکان دی چې ځینې لوري به ولې خوشاله بم خو په عامه کچه باندې شوه د خلکو ذهنیت یو سبل ډولو یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډه را منډه وهل یو د خوښکار خبرم د شاغه وخت په کابل کې به د شاغه خبره په هغه وای میدان کې به پیخم را منځ ته شو. ډیر هیوادوالم پکې شهیدان شو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک می ولیدل چې کوچنی اولادونه هم لزان سره راوستیو په دې برخه کې کځان له صحنه وباسي او ولیکي چې ځینو کوچنی اولادونه لزان سره راوستیو په معنا کې تغییر راځي
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لګه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر به کې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستي که زه وایم چې انتظار صاحب ته ما په خپل خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خوار لور به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نخت غشتنه وکړه یعنی یو څه لنډیز راغلی وای ک البته للو سره ساسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتر وي چې څوک دلیل ونه وای شدا وی چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې لوجه په منډله کور راوتیو چې ګوندی الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلار په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کوم چاودن شکار نشي دا جمله تاسو هم د شکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو دا چې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره غټول نه چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شان یو لیکل شي نو لا به هغه هنري زو فکر راپیا وړي شي
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکمه ول وسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتې دم دلته زمان نه خړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شی برته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سيو سترګو لیدل شي
د سړي چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولو موضوع سره ارتباط نه لري ممکن به تر وی چې هغه وېستل شي به تر هم دسی وي تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده سهار خو به ممکن چای هم تشلې وي ممکن لمونز به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي لچا سره به مو ممکن لیدلې وي انتظار سه یا به مو نوی کتلې د مرغی یا د مرغانو आवाज مو ممکن اوریدلې وي داسې ډیر نور شانو احتمالات شته مطلب مې دا دی چې په کیسې کې به هغه څه یادو چې د کیسې جزء وي دلته لمونز د کیسې برخه نه جوړوي څنګه یعنی لمونز په کیسه څور زیاتوي
خبره ده چې او شیبر سه ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډیر کار کړی مقصد چې دنیا سره مم چاپ دي نو زما د کیسې او څه نوې وي ان شاء الله پراتنم کې چې وخت یې ریږي هغه د ستا خبره دینو شایانو جزونو ته هغه زمون پام راوړي او هغه سمونه او په فکر راځي او کوم نیم ګټي چې د کیسې په برخه کې زمون په دغه کیسو کې تشکر وکړي اغه پراترول کې چې دا مشکلات به پکې حالي
انتظار سره پراتل سره شکه د دنیا د ډیرو تکړلي کولو پکې سو کې هم کڅوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړلي کوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلې دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خطه پی راباسی لیکن په دې شک نشته هنر سای خلیدای شي بهتره کیدای شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لاندې کیسې خاطره ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپیت لار شو ول شپې سهار تر شو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په جنو کې سو کم زمان د خاطره پرنګ راځي یعنی په خاطره کې
د روایت کون کی خبری وی د کریکٹر په شکل په داستان کې برخمن نوی لکه دلته څنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې د فکر مونږ کو چې تاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه باندې غشانې شیبر سویر زمون خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخت پیدا دی د هغه محل دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شي یو چرته چې انسان هغه ته کیسه و نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم
انتظار صاحب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده خبرونه تم راستولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان لا هم دې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخدا سپارم شتي وي
لکم جن القم لیلا لکم جن نکرم لیلا اللہ 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 لکم جن نکرم لیلا اللہ 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 جیو نستے باہر دم ہی کو بندی باندھی سب دکوئی کو جیو نستے باہر دم ہی کو بندی باندھی سب دکوئی کو بندی باندھی سب دکوئی کو مگر سا 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 مگر سا سا یعقوب دی پغم مبتلا کرو یعقوب دی پغم مبتلا اللہ 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 پیدا شو زمونگ رسول اللہ اولین آخرین دے قبولا چی پیدا شو زمونگ رسول اللہ اولین آخرین دے قبولا اولین آخرین دے قبولا دے پوڑا پتلیوایا وحد خفیلار جلی جلی وایا 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 نور دن ویکڑی تیری پما کی حمزہ رنا شوا
علی علی وایا علی علی وایا.